واسطه خبری خبرونه کې شرغلاس درته وایي ستاسو قربانی یو زکل سوم کاکر د په پاکستان کې د محل د مخسن لس بجې سوي دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمه یو بجې سوي ده د جمعې ورځ د کال 2013 د جولای د میاشتې شپږمه نیټه در سره ملګري اوسئ د خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو سرټکی
د پاکستان د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف ته د کرپشن یا د بډو رشوتونو په مقدمه کې د لسو کالو د هغه لور مریم نواز ته د وو کالو د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د یو کال سزا اورولې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلی دی چې د پاکستان لخوا دا تورونه چې طریقه طالبان پاکستان د افغانستان او هند پیداوار دي دا سمه خبره نه ده او وایي چې افغان طالبان او نور ترهګرې ډلې د پاکستان د افغانستان لپاره د پالیسۍ نتیجه ده.
او د پاکستان سرکاري شمېره وایي چې په ملک کې د 2 کروڑ او 2 لک نه زیات ماشومان دا وخت کې د سکولونو نه بهر دي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسئ د خبرونو تفصیلات او یو شمیر مهم راپورونه لرو.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه غوږی زو اسلام آباد ته چې چرته چې د احتساب یو عدالت په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانې ورولې دي او د غشانت کې نور جرمنی پر هم لګولې دي. د تفصیل لپاره زموږ د ډیو رادیو خبريال مشر اسلام آباد ملګری دی ورته هر کله کوستړي مشه مننه اشفاق
صاحب
ډیر مننه که موږ ته دغه فیصلی لومړی تفصیل راکوي او بیا راځو نورو غبرګون پلو ته هم چې د میډیا له خوا سره راغلی دی سیاسي مشران څه وایي او دغه شانته کې د پارټۍ غړي څه وایي خو لومړی که دغه فیصلی تفصیل راته راکړي.
بالکل اشفاق صاحب دا د پاکستان سترې محکمې چې دی نو هغې حکم ورکړو د احتساب ملي ادارې ته چې د پخواني وزیر اعظم په ضد دی د بډو رشوتونو او د کرپشن په تورونو درې قضیې وچلوي او دغه کې یو قضیه چې کومه ده هغه نن احتساب عدالت فیصله کړې ده ایون فیلډ نومې ریفرنس دغه قضیه وه او په دې کې تور داو په نواز شریف او د په بچو باندې چې دوی بینومه کمیانو د لارې چې کم دی په لندن کې ارباو روپو فلیټونه اغستې دي او د هغې ذکر پاکستان کې نه خپل انتخابي ګوشوارو کې کړی دی او هغې د خلکو نه پټ ساتلی دي. بل الزام داو چې نواز شریف دا فلیټونه الا اغستو چې کله کال 1990 په لسیزه کې دی وزیر اعظم او د احتساب ملي ادارې دا داوه هم چې نواز شریف د دې لارې ګودرې خودلو کې هم ناکامه شوې دي دوی ته چې دا د کمو ذرایعو نه اغېستري او دا د دې ناجایزه اساسي وي. دا ټول یو دعوه وه د احتساب ملي ادارې او هغې کې نن فیصله چې کوم احتساب عدالت اورولې ده نو په هغې کې د احتساب د ادارې دغه دریز هغې منلې دی او د نواز شریف ته د ناجایز اساسو لرلو په تور د 10 کالو کېد او د دې لور ته د 2 کالو کېد او زوم ته د 1 کال کېد اورولې سزا اورولې ده او بل سزا دی درې واړو ته دا اورولې ده چې د راتلونکي 10 کالو پورې دی د هر قسمه سیاسي یا عوامي او دې لپاره چې کومې حکومتي او دې لپاره هم چې دی نو نه اله ګرځولې دي. نو دغه اشفاق صاحب درې فیصلې چې کوم مهم دغه هغه دا چې ډېرې سخت سزاګانې په لومړي ځل باندې پاکستان کې نواز شریف ته او د بچو ته چې کوم دی د بډو رشوتونو یا د کرپشن په تور اورولې شوی دي.
او کدار ته وای چې د دغه سیاسي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون لخوا کم غبرګون مخې ته راغلی دی د دغه ګوند مشر میانواز شریف په لندن کې هم خبري کانفرنس کړی دی د هغه لور او دغه شانته کې د ګوند مشر میاشبا شریف هم خبرې اترې کړې دي او د دغه سره سره د ملک دننه اپوزیشن یا مخالفه سیاسي ډلو دغه لخوا سوال شوی دی.
اشفاق صاحب لومبیر حکومنګ د مسلم لیگ نواز ګوند دریستو وګورو نو تیر کال هم د جولای په میاشت کې نواز شریف چې دین سترې محکمې ګوښه کړو او دا غیر رستو د تیر یو کال نه د مسلم لیگ نواز ګوند چې کم دی د ملکی عدلیه سره اړیکې چې دی هغه ترنګلې دي او بلکې د فوج سره اړیکې خرابې دي او دغه ګوند دا دریض دی چې کله احتساب عدالت دا نننۍ فیصله وو د دې نړوان دی چې کومه فیصله د نواز شریف خلاف راغلی دي نو دا د دوی سره د دوی په ضد چې کوم دینو امتیازي پرېکړې دي او دا د فوج او د عدلیه چې کوم دی د نواز شریف او د دغه ګوند خلاف یو سازش دی او نننۍ فیصله تم عکس العمل کې دوه قسمه بیانونه مخې ته راغلي دي. یو د ګوند چې کوم صدر دی او د نواز شریف ورور دی شهباز شریف هغه هم دغه دریس فل کړی دی چې دا زما ضرور او د پارټۍ مشر سره زیاتې شوې دي او ویلي دي چې موږ به د پاکستان اولس سوای او زوبه هر چا ته به دا خبره کوو چې موږ سره ظلم شوی دی. خو ورسره هغه دا خبره هم کړې ده چې راتلونکي 25مه نیټه باندې چې کوم انتخابات کېدونکي دي نو د پاکستان اولس به د وور د لارې چې کوم دی احتساب عدالت دا فیصله به رد کړي او دا فیصله به هغې ختمه کړي. خو د نواز شریف چې بیا د هغې نه پس په لندن کې میډیا سره کومې خبرې کړې دي او د هغه کوم غبرګون خپله او د هغه لور هم هغه سره ناسته وه مریم نواز چې چاته سزا میلاو شوې ده نو هغوی ډېرې سختې خبرې کړې دي. یو ځلې بیا د پاکستان په فوج اسټابلیشمنت باندې او په ملکي عدلیه باندې هغوی سخت ټکونه کړي دي. دا یې ویلي دي چې موږ به ډېر زر وطن ته ځو پاکستان ته به واپس ځو کو جیل ته مو واچي جیل ته مې لېږي چې سم را سره کوي موږ به خپل وطن ته ځو. خو هغې دا ووایي چې دا کومه جدوجهد د هغوی په خبره باندې چې دا موږ د خلکو د اور د تقدس لپاره درناوي لپاره که موږ مبارزه شروع کړې ده د دې سزا موږ ته رسېږي د دغې مبارزې نه به موږ لاس نه اخلو دا به موږ جاري ساتو پاکستان کې د سویلین بالادستۍ لپاره او چې په سویلین چارو کې کوم د فوج مداخلت تر نورو طاقتورو ادارو لاسوخنه ده د دې د خاتمې لپاره به موږ خپله دغه مبارزه جاري ساتو. خو اشفاق صاحب نواز شریف دا خو ویلي دي چې موږ به واپس ځو خو کوم یو تاریخ هغه نه دی ښودلې تر څو چې د خالصو ګوندونو عکس العمل دی نو په دې کې تر ټولو روان دی چې کوم یو ګوند او چا چې دا معاملې سپریم کورټ ته رسولې وایې دي د تحریک انصاف خبره کوم.
هلو استاذ غږ راځي.
جی یعنی د تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان نو هغه خو ظاهره خبره به هغه ته خوشحالیانه منځي دا غي ورکران چې کوم دي هغه ته خوشحالیانه منځي او عمران خان دا داوا کړی دا چې دا موږ کومه مبارزه شروع کړو پاکستان کې د کرپشن د خاتمې دا راغې قلوري لومبه ګام دی او د سره اشفاق صاحب په پاکستان کې زه په زید مسلم لیگ نواز ځون کارکونانو هم احتجاجي مظاهری کړی دي په پېښور کې په ملتان کې په گلګت کې په لاهور کې هغه راوتی دي سړکونو ته احتجاج کړی دي ناری والدی او دا فیصله دې فیصلې په ضد باندې هغه احتجاج کړی دی او نواز شریف هم نن دا خبره کړې ده او د دې نه لګي داسې چې کو هغه وطن ته واپس راغی نو دغه ګوند چې دی کېدی شي د نواز شریف په مشرۍ کې کو دی جیل ته ځي نو دوی د یو احتجاجونو یا داسې د حکومت خلاف چې کوم دی د دې فیصلې خلاف او د دې سر چې کېږي د دې خلاف د یو تحریک کال ورکړي. جی
ډېره مننه ستاسې.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه د خبرونه تاسو ته پرمندې وړاندې کیږي. وړاندې تاسو تفصيلات ووریدئ چې د پاکستان د صاحب یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د غلور او زوم باندې جرمانه هم لګولي او د کات سزاګانې هم اوریدلې. سو رستي تفصيلات ټول مشتاس وړاندې کل هم په دې اړه سیاسي ډلې او سړنکاران څه خبرګون لري تاسو ته مدثر شاه په راپور کې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عارف یوسف زید دی. اوس لس کاله سزا نواز شریف ته وکاله د غلور ته اتیا ملیون پاؤنډ سي دي نو دا نواز شریف ته دغه شل ملیون پاؤنډ مریم نواز ته سزا ملاو شوې ده. سزاګانې خو د نیب هم دغه قانون دی د نیب د قانون مطابق خو سزاګانې ټیک کاریږي. خو د پاکستان په سیاست باندې ډېر لوی اثرات ورزیدو ول دي. ډومبه خدا دا چې مریم نواز د ان 127 الیکشن کولو اوس ډیسکوالیفای شو او کیپټن صفدر هم ډیسکوالیفای شو هغه د مانسرینا الیکشن کولو دیس از اثر هغه ډیسکوالیفای شو. نو دا ښکاری کی چې د پاکستان په سیاست کې او د سیاسي چکم د پاکستان مستقبل دی اړې ګړې په ګډه ښکاری کی مظاهره بکیږي او دا هم امکان دی چې نون لیگ د دې الیکشن نه پس طریقہ باندھے دبائی کاٹوں امکان موجود دے.
زما عزیز بنیرے نامہ دا از چدی فیصلے تکم غور ما دا بد پاکستان دراتون کی سیاست کی دا ڈیر منفی دا قدا رکھے گی. کمنگ و گرو تیرو شپگ میاشتنا پا پاکستان کے دے یو سڑے احتساب شروع دے او احتساب پکار دار چې ټولو سیاسي دغه وشي پکار دار چې ټولو هغه خلق وشي کم چې د سرکار په څوکۍ ناسي او هغه اختیارات خپل ناجایز استعمال کړي. نو دا د سیدا چې لکه د یو سیاسي جماعت سره هغه مقتدر قوتونو هغه ټکراو چې کم شروع دی د هغه د وجه نه هغه د یو سړی د یو سیاسي جماعت دراتک د پاره هغه دا قسم فیصله یاد دغه کیږي. کومنګ نه نه فیصله ته وګورو درې زله کسلور زله دا فیصله چي دا د ری ټایم بدل شو دا خو سلور 15 ورځې وړاندې دا فیصله مفوشه و په کار دا و چې دا په هغه وخت کم یو لږ بجې ټایم ورکړو هغه باندې دا پېښه وي.
زمانو نبی جان اورد زید دینه مخکې په نواز شریف باندې ډیر زیات اربونو روپۍ د کرپشن تورونه لګولی وو. دا معلومېدل چې څومره پیسې دي مخې ته راوړي چې دومره غلای کړي دا زمونږ دا سوچو چې په دې باندې به ډېره زیاته سزا او زیاته جرمانه به هم لګي. خو چونکې نن چې کومه سزا پہ سنو شو کومه چې جرمانه پہ ولګوله نو دینه دا معلومیږي چې فیصله په بدیانت باندې مبنی ده. او بل خبره دا ده چې نواز شریف نه ده په کار چې دا فیصله دې په ټولي پارٹی باندې حاوی کی پکار دی چې هغه الیکشن کی او جمهوری روایات دی چې روان دی.
زمونږ مری فیات ته او د کډومبي خبر دادا چې دا کمر روان چې کوم پولیټکس تاسو خبره کوي دا به د مسلم لیگ نون د پاره خښو کچره منګه مازیو ګورو چې چا منم سخت تیر شي وي د سیاسي پارټیانو کې ګوندونو باندې غیروس تبیا مستقبل خي چې اوس دې ټیم کې مریم نواز خو د پاکستان مسلم لیگ نن به وته منګه مخ ویو چې هغه دې ټیم کې وو کال قید د پاره لړل واغ بم درنیم کال قید شپه ورځ صاحب یو به درنیم کال پس هغه وته لجیل نه. نو 2024 الیکشن دغه د پاره بالکل صفا میدان به او هغه به صحیح طریقې سره انتخابات کول شي غسرب او جواز یي کم چې میا محمد نواز شریف دې پاغه مې لس کال سزا او خطر نو دې خبره خو هغه مخکې نه ویلو چې ما باندې سزا لګي ما سره بدا کوي آیډیالي جیل صفایي نه شروع دي خبره منګه ورېدلې دي هغه د پردا نه وی خبره نه ده جیل تلاړلې اوم پاغه کې داغه سیاسي شهید شنو مسلم لیگ نون د پاره خو اوس دا مسله نقصان جوړیږي دې ټیم کې غوې سیم په ګرداب کې دي مسلو کې دي د اسټابلیشمنت طرف نم د نورو سیاسي ګوندونو طرف نم د پاکستان عوام طرف نم او نورو ملکونو طرف نم اسیم په مسلو کې دي. دا چې کومه فیصله او تووره ولا شله دا غلط یا ټیک بیل خبره ده خو نون لیگ به په دې باندې ځان صرف او صرف صفا کړی شي.
مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په اسلام آباد کې د خبرو اترو په وخت باندې د یو غونډې پر مهال ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان او هند په کاته کې اچول چې ګنې دغه جوړونکي دغه دوه ملکونه دي دا خبره سمه نه ده. او دوی ویلي دي چې دا د پاکستان د خارجه پالیسیو نتیجه ده که هغه افغان طالبان دي او که نورې وسلوال ډلې دي. په دغه باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری دی د هغې سره په دغې خبرې اترې کوو. پیر صاحب تاسو ته هرکلی کوو ستړي مشئ
په خیر
ډېره مننه. پیر صاحب که دا راته وایي چې دا کوم وخت کې چې په پاکستان باندې دغه ګوته پورته کیږي یا ګوتې پورته کیږي نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې په نږدې کې ډېرې ښې شوې وي. د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی بیا د افغانستان چارواکو یا دغې وفدونه هم اسلام آباد ته راغلي او په دغې په اخر کې بیا دغسې خبره مخې ته راتلل داسې ښکارېږي چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ مسلې له هوارې شوې نه دي یا نه د هواري طرف ته روانې دي.
بالکل دا خبره کړې ده په یو سیمینار کې خپل د یو تقریر کړی دی اخ کې ډېرې خبرې د کړې دي او دا خبره هم کړې ده چې کوم تاسو وویل چې تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی دیتا هند او افغانستان مرسته نکي هغه سره او دا د سیدا پاکستان د خپل پالیسي نتیجه ده. نو ورسره ورسره دا هم خبره کړې ده چې افغانستان کې چې کوم اوس ډزبندۍ اعلان شوی او بیا که طالبانو درې ورځې اعلان چې کوم اختر په ورځو کې کړی و هغه کې هم دوی وایي چې پاکستان یو کردار و پکې او مونږ هغه ستاینه کوو. خو ورسره ورسره چې کوم بنیادی کومې مسلې دي تعلق تاسو ووایئ چې داسې ښکاري چې ښه شوی دی او چې څنګه اشرف غني ویلي او څو ورځې وړاندې چې تعلق پکار دی چې دا کوم ښه شوی دی ادې نتیجې مونږ په زمینی حقایق باندې وګورو هلته وګورو چې څه هغه شي. او په پاکستان باندې هم اوس دا فشار هر طرف نه دی. هغوی ته ویلې کیږي چې پاکستان د هغه خپل اثر استعمال کړي او طالبان د خبرو ته راولي. نو هغه کې هم پاکستان پرون چې کوم فارن افیس ترجمان دی هغه ویلي دا تش پاکستان ذمہ داری نه ده چې طالبان خبرو ته راولي او په طالبانو باندې پاکستان داسې اثر نه دی پاتې. نو تعلق خو بظاهر داسې ښکاري چې خرشوي په داسې دی چې دوی هغه یو بل باندې چې کوم تورونه به لګول هغه نه دي هغه اوس بند شوي دي. په میډیا کې داسې بیانونه نه راځي خو چې کوم بنیادی مسلې دي دواړو ملکونو منځ کې هغه نه دی حل. او هغه کې عمدک خبره ده چې کوم افغانستان نه هغه دا تپوس ورنه کیږي او پاکستان نه دا مطالبه کیږي چې خپل خاورې باندې ځاله ختمه کوي. هغه افغانستان هم ورته وایي هغه امریکا هم ورته وایي نږدې ورځو کې چې څومره هم امریکې چارواکي تللي دي دا یو مطالبه کوي او چې څنګه تشدد زیاتیږي په افغانستان کې دا مطالبه به هم پاکستان نه زیاتیږي او پاکستان نه به دا هغه کیږي چې دې د جواب ورکړي. نو مقصد دا دی چې تعلق اوس پورې دوی خراب دی. بنیادی مسلې چې کوم دی هغه نه دی حل شوی او افغانستان اوس هم غني چې پاکستان د مرسته نه بغیر افغانستان کې امن نشي راتلی.
پیر صاحب تاسو یک پنځدې کوریدلې د امریکا د خارجه چارو وزارت مرستیال چې کوم دی لیکسویل دغه پاکستان ته بیا بیا یو قسم لاغه خبره او یاد کړی دی چې ګینه د امریکا په غوښتنو کې چې کوم د پاکستان په خبره وسلواله ډلې دي د هغې جال ختمول هغه خبره اوس هم شامله ده. دغه غوښتنې لا هم تازه دي. د امریکا لخوا دغه بیان مخې ته راتلل او بیا په نړیوالو فورمونو کې د پاکستان نوم هغه د ترهګرۍ سره تړل کېدل لکه د اف اے ټی ایف چې ورته وایي د هغې په خړ لیست کې یا پیرس کې د پاکستان نوم راتلل دا څومره د پاکستان لپاره د خطرې خبره ده؟ څومره فشار په پاکستان ورسېوا کوي؟ پاکستان آیا مجبور بشي دغه ته چې دغه ته غاړه کی دی او د خپل ملک چې کوم خارجه پالیسي دی دغه ته تغییر ورکي یا بدلون ورکي؟
نو جی پاکستان باندې څنګه تاسو چې واقعي فشار ډیر زیات دی سپیشلی د امریکای طرف نه. امریکای په وینا باندې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دوی نوم پکې واچو. د نه علاوه څنګه تاسو یې څومره هم چارواکي زی پاکستان ته غویم دک ته پوس ورنه کوي او دا تپوس پوس مزید زیاتیږي ولې چې دا یو کال به پوره شي اگست کې چې د حکومت صدر ټرمپ تګلارا د جنوبی ایشیا لپاره اناؤنس کړي واغ به یو کال پوره شي او دوی به ریویو کوي او په دې ریویو کې اوس هم داسې ښکاري او دوی وایي او امریکایي استخباراتي ادارې دا وایي چې پاکستان کې اوس هم ازالې دي هلته ترهګر لیډران دي هلته دوی تر ټریننګ ورکړی کیږي هلته اسلحه ورکړی کیږي هغوی علاجونه کیږي هلته چې کوم زخمیان دي. نو پاکستان داسې ښکاري چې امریکا اوس کومه پالیسي ده هغه هم دکه ده چې هم پاکستان سره خبرې هم کوه ولې چې پاکستان باندې اوس هم انحصار شته دا تعلق دوی نه شي داسې زر ختمولی. خو ورسره ورسره خبرو سره په پاکستان باندې دوی فشار هم اچوي او فشار په مختلف قسمونو کې دی. پاکستان نه چې کوم عسکري امداد هغه پہ بند کو د اف اے ٹی ایف کې نوم ورواچو په خړ لیست کې ورسره نور هم دوی آپشن دي په هغه باندې به دوی سوچ کوي او کوشش وکوي. ورسره ورسره دوی داسې هم نه غواړي چې پاکستان مکمل غیر مستحکم شي ولې چې هغه په امریکا دا وایي چې هغه به نړۍ پاره د علاقې پاره د سیمې پاره به نورم خطره وي چې یو داسې پاکستان چې 200 میلیونه خلک دی پکې هغه سره جوهري اسلحه ده او هلته جمهوریت هم خطرې کې دی هلته فوج هم هغه پوره چې کوم کردار دی هغه ټیک نه دی. نو دا ټول داسې یرې دي چې هغه وجه نه پاکستان باندې دوی مکمل بندیزونه یا مکمل یې نشي یوازې کولی. نو امریکای کوشش دی چې ورسره ورسره کار هم کوي تعلق هم ساتلو کوشش کوي خو فشار به هم اچوي او موږ به وینو چې دا فشار به روان ورځو کې را روان ورځو کې به دا به زیاتیږي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسې
ډیره مننه
مننه.
وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان اداریا لیکلی ده چې پکې دا دی چې پاکستان کې راتلونکي عمومي ټاکنو کې چې د دې میاشت د پنځوستم نیټه باندې به ترسره کیږي، په دې کې یو شمېر تندرو ګرځول سوي ګوندونه په سیاسي بهیر کې شامل سوي دي. آیا په دې اړه دا څه اثرات کېدای شي؟ د زموږ خبریال حمید الله دې باندې یو راپور تیار کړی.
د ډان ورځپاڼې ادارې وایي په کامي سیاست کې د تندرو مذهبي ډلو عمومی ګډون او برخه موندل د هر جمهوریت پسنده او صحیح سوچ کوونکي کس د پاره د اندېښنې او فکر وړ خبره ده. اداریه وایي دا څرګنده نه ده چې مذهبي تندرو ډلې د یو کامي تګلارې لاندې په ټولنه کې د راګډولو یو ریاستي فیصله ده او کنه دا ډلې په خپله خوښه د سیاسي میدان د راټول عمر خپلول غواړي. خو یو خبره څرګنده ده چې د کال 2013 ټاکنې به د غیر قانونه ګرځول شو مذهبي تندرو ډلو او د ترهګرۍ تورنو ډلو یو تاریخي ګډون په توګه یاد ساتل شي. د ډان اداریه پوښتنه کوي چې دا هر څه څرنګه کیږي. دا یو پوښتنه مو د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري مرکز مشر پروفیسر جمیل چترالی ته کې خودان هغه وایي
نو زمونږ قومي ادارې چې کوم د سکیورټي په کارونو باندې مامور دي هغوی خو دې ته په دې نظر ګوري چې را کومه دې باندې بیخي سارا بند کړو او یو طرف ته ولا کوم لار ورنه کړو نو بیا به سره بلار پاتې شي ماسټر واګر د شپږ د کومنګ دې د سیاست لا ورکو عوام مسترد کې نو دا زیاته بهتره لار ده. بډې هغه ځان یو منطق لري او یو جواز لري. بلخوا چې کوم پروګرسیو لیبرل فورس دي هغه دې ته په دې نظر ګوري چې را دا خو عمر بینډ ارګنایزیشن دي او هغوی ته اوس مونږ باقاعده یو قانوني لار جوړو اختیاراتو مرکز ته راوړو خو کومه نیوټرلی دې ته وکتل شي. خو زه نه غواړم چې دا د ری نیمډ ارګنایزیشن پر سیاسي پروسس کې هغه ستوبه نیگیټیو اثرات زیاتی دي، پوزیټیو اثرات زیاتی دي. ځکه چې کله دې ته عوامي سطح باندې ریجیکشن وشي نو دا زیات اهم ده په نسبت د دې چې مونږ دا
د ډان اداریې زیاتوي چې تحریک لبیک پاکستان ناڅاپه د هیواد په سیاسي منظرنامه راپورته کېدل، د ملي مسلم لیگ نوم بدلول او په الله اکبر تحریک الیکشن ته اجازه کول او د تحریک اهل سنت د کاندید لپاره تمام قانوني هندان ختمول د ریاست لپاره د اندېښنې او فکر وړ ګامونه دي. اداریې وایي دا ضروري ده چې تمام کاندیدان د تشدد ملامت وکړي او د یو جمهوري او آئینی حکومت د پاره ته لوز او ژمنه واغستل شي. خود اداریه وایي مذهبي تندرو وډلې تمام ویناوې د نفرت په تشدد د هڅولو او د مذهبي ویش او د تفرقې د خورېدو د پاره وي. اداریه وایي بیا هغه مذهبي تندرو وډلې چې د هیواد نه بهر د تندروي رجحانات لري په ټاکنو کې د هغوی برخه پاکستان د نړیوال قانون پر ضد درولي شي. اداریه په پای کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان ثابت سیاسي پارټۍ د خپلو کاندیدانو د نمونو د رڼولو دپاره د الیکشن کمیشن د ډیرو هنډونو نه تیریږي، دا مذهبي تندرو وډلې داسې کومه ستونزه نه لري. اداریه وایي دا خبره حیرانوونکې ده چې تحریک لبیک پاکستان د هیواد نه یو نیم سل او تحریک الله اکبر 50 کاندیدان د قومي اسمبلۍ دپاره ودرول خو په یو کاندید هم الیکشن کمیشن سرنایي ونه پوښتله. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
یقینو چې په ازادۍ او مرګه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
د پاکستان پر راتلونکو انتخابونو کې په چکم عمومي څوکۍ دي 202 یا پاغي باندې 101 او یا خزه یا زنانه کاندیدانی هغه خپل کاغذونه جمع کړی دي او په دغه کې آزادې او د سیاسي پارتو سره تعلق لرونکي هم دي. په کال 2014 کې چې کوم مخکې انتخابات شوی وو په هغه کې د غشمیرې 15 شوه. د ډیور ډیو خبريال الیاس خان په تقریبا نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړندې کوي.
د پاکستان په انتخابی تاریخ کې په لومړي ځل پر ریکارډ شمیره کې زنانه په عمومي چوکو یا جنرل سیټونو باندې د جولای 15 انتخاباتو کې برخه اخلي. د ډان رسپانې د راپور تر مخه راتلونکو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی 202 چوکو د پاره دا ځل په جنرل سیټونو 115 زنانه به مقابله کوي او په دې کې 115 زنانه د پارټیانو په ټیکټونو او شپږ شپېته به په آزاد توګه برخه اخلي. د کال 2014 پټول ټاکنو کې په عمومي چوکو 40 زنانه برخه اغستې وه او په آزاد توګه 115 زنانه په انتخابي ځغل کې شامل وي. همدغه رنګ د کال 2013 عام انتخاباتو کې په جنرال سیټونو 20 زنانه مقابله ته راوتی وي. په دې ټول ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو نه زیات یعنی 19 زنانو ته د پارټۍ ټکټونه ورکړي دي چې پکې د 11 تعلق د پنجاب د 15 سن او 3 تعلق د خیبر پختونخوا سره دي. د دې نه پس متحده مجلس عمل 14 زنانو ته ټکټونه ورکړي دي چې پکې 8 سن کې او پنجاب کې ورکړې شوې دي. همدغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نون په مجموعي توګه 11 زنانو ته د نیخ په نیغه مقابله ټکټونه ورکړي دي چې پکې 15 پنجاب کې 3 سن کې 2 خیبر پختونخوا او یو بلوچستان سره تعلق لري. په دې انتخابي ځغل کې د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د تیر حکومت واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف هم په دې صوبه کې یو زنانه ته هم په جنرال سیټ ټیکټ نه دی ورکړی. البته دوی په مجموعي توګه د جنرال چوکو د پاره 19 ټیکټونه ورکړي دي چې پکې وو پنجاب کې او 4 سن کې ورکړې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا کې 2 او سن کې 2 زنانو ته د جنرال چوکو د پاره ټیکټونه ورکړي دي. د قبایلي سیمې نه صرف یو زنانه علي بیگم په دې ټول ټاکنو کې برخه اخلي. ډیو ریډیو چې په دې هړه د یو غیر دولتي ادارې فافین کارکونکي او انتخابي مبصر نصر الله نه وپوښتل چې آیا دا شمیره د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا 15% چوکۍ زنانو ته د ورکولو امر سره برابر ده او کنه. نو هغه وی
الیکشن کم قانون 2014 کی پاکستان پارلیمنٹ پاس کے پانچ ہزار شرط 15% باہر پاٹ رہے پاکستان اسے ریکور کے خبر دادا جی جب پاکستان میرا والا اس والے ہاں پاکستان ورک رہے چیری کیا گا الیکشن نہیں سکھا تھا بھائی اکثر داشر جی پہا گا الیکشن ایریا کی والا ڈی جی پہا آپ کو والا ڈی دی چیری چیشن جی الیکشن نہیں سکھا تھا بھائی آگا پاکستان نے نہیں ورکڑی انتخابی میدان کی
د نصر الله بیناوه چې د الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون د لاندې که یوه حلقه کې د 10% نه کم د زنانه وټونه پول شي نو دغلته به بیا انتخابونه کولی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودا یو ستا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تاسو یو راپور وړاندې کوو چې تیر شپه د پښتون تحفظ مومنټ یو مهمه مشر ډاکټر آیات پریغل د امنیتي ادارو لخوا د ډیرا اسماعیل خان څخه پورته کړل سوی دی. او دا خبره چې د امنیتي ادارو لخوا پورته کړل سوی دی د ښاغلي ډاکټر آیات پریغل رور دا خبره وایس اف امریکا دی واته کړه. دا عدنان بیٹنی ور باندې تفصیلات راکړي.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ډیرا اسماعیل خان څخه بېترکه سوی مدني فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ بانی ډاکټر حیات پریغل دا تر اوسه بېدرکه دی. د هغوی د بېدرکه کېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼو تود بحث روان شوی او د مهال د ریاست په استخباراتي ادارو سخت نیوکه کېږي چې حیات پریغل دوی لخوا اخستی شوی دی. حیات پریغل ورور ناصر محسود په یو ویډیو پیغام کې ویلي ورور یې په عربو کې د مسافرۍ ژوند تېرولو وروسته د وړوکي اختر پر مهال بېرته راغلی وو. ویلي اختری په پلارنی ټاټوبي جنوبی وزیرستان لدا سیمه کې تیرولو وروسته تیر ورځ ډیره اسماعیل خان سیمه ته ستون شوی وو. د ناصر مسعود په خبره بیګا د شپې ځنې کسان د پولیسو په جامه کې او ځنې په ساده جامو کې راغلل او حیات پرېغلې د خپل کور څخه واخستی. هغه ویل دوی ته د حیات پرېغل څه جرم معلوم نه دی او د هغه داسې بېدرکه کېدلو په اړوند سخت اندېښمن دي.
حیات پرېغل چا نن د غره نه روغای او په دراکښې ظفر آباد نه پولیس وخاستي چې څه نقصان در ورسوي. د حیات پرېغل د کور نه پولیس فوجونه وړای دی. ای زما اور یا کومات انشاءالله یا کومات نه پښتنه کاو کا خیر و.
حیات پرېغل چې تړاوې د قبایلي سیمې چې اوس په صوبه کې شاملې سوي دي سویلي وزیرستان سره دي. تېر ماښام د ډېره اسماعیل خان ظفر آباد سیمې څخه بېدرکه سوی او تر اوسه یې چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې او نه د سیمې چارواکو په دې اړوند چې دریس مخې ته راغلی دی. نوموړی یو تکړه او تعلیم یافته ځوان شمارلی کېږي او پیشي په لحاظ سره فارماسیست دی او د پېښور یونیورسټي څخه یې د ایم بی اے سند هم ترلاسه کړی دی. په اماراتو کې مزدوري لپاره مسافري کوله او نوموړی یو مدني فعال وو او په ټولنیزو رسنیو به یې خپل بلاګ لیکلو او په خپل لیک کې به د پاکستان په استخباراتي ادارو هم ټکونه کول. حیات پرېغل د پښتنو ځوانانو راپورته شوي پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ د بانیانو څخه هم شمارلی کېږي. د کورنۍ کسانو ډېره اسماعیل خان پولیسو ډیر ټاون مرکز کې د حیات پرېغل د بدرکېدو په اړوند یو خاص جمع کړی. خو د پی ټی ایم یو مخکښ بلال مسعود په دې اړوند وایي تر اوسه په حکومتي کچه دوی ته د دې خاص څه جواب نه دی ویلی سوی. د بلال مسعود په خبره دې خاص کې له حکومتي چارواکو څخه غوښتي چې حیات پرېغل د چا لخوا او ولې بدرکه کړی شوی دی. ویلي دا هم ویلي سوي چې پولیس د حیات پرېغل په موندلو کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
مدنی
فعال او د پی ټی ایم بانی حیات پرېغل په داسې حال بدرکه سوی چې د پی ټی ایم او حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره جرګې روانې دي او په وروستیو جرګو کې منځګړیتوب کوونکي مشرانو دواړه فریقین د یو بل پر خلاف د کوم قسمه کاروایي کولو څخه منع کړي وو. سرکاري جرګې په دې اړوند څه دریځ په لاس را نغلی. خو د پی ټی ایم یو مخکښ او څېړنکار ډاکټر سید عالم ډیوه ته په دې اړوند وویل سرکاري جرګه اختیار نه لري او داسې قسمه هتکنډي به د رواني سولې خبرو ته سخت زیان ورسوي. دوی د حیات پرېغل په بېدرکه کېدو اندېښنې څرګنده کړې او د دوی په بېدرکه کېدو یې د ریاست استخباراتي ادارې تور زنې کړې.
باندې چې کم کردار د پی ټی ایم او د پښتنو د حقوق په حواله سره دی اغه د پاکستان د اسټابلیشمنت چرک ام نشو خوښولې. د صرف نه د ټول پښتنو غیبدل چې کم دی د اغه ادارې پولیس نه دی ادا اف سی نه دی دا امغه فوج د اغه خفیه ادارې وی بل څه کم دی.
دا جرګه چې کمی دی دا د دې لپاره بالکل نه دی جوړې چې کړي دې واقعي څه صلح کولې. دا صرف په جلسو کې راښکاره شي بیا نه وي.
د حیات پرېغل د بېدرکۍ پر ضد او راخوشي کولو لپاره د مدني ټولنې سره تړاو لرونکي خبریالانو سیاستمدارانو او نورو خلکو د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼو تود بحث پیل کړی او دې مهال د ریاست په استخباراتي ادارو سخت ټکونه کوي. د پخوانی قبایلي سیمو د بشري حقونو سازمان مشر زرلی خان افریدي د حیات پرېغل بېدرکه کېدل له سختي سره غندنه کړې او د بشري حقونو په ضد ګرځولې. د عوامي نېشنل ګوند سیاست مدار او د سینر د بشري حقوقو په خوانی مشر افراسیاب خټک په فوري تور د حیات پرېغل د خوشی کېدو غوښته کړي. د یو شمیر فعالینو ترڅنګ پښتنو زرانه هم په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې بچ د نور بيدرکه کسانو ظلم او زیاتی پر خلاف اواز پورته کاوه نن هغه تن په خپل بيدرکه شو. حیات پرېغل د فیسبوک او ټویټر یو تازه پیغام هم خپور شوی چې پکښ ویل سوي زه محفوظ یم او ما سره شو چلن کیږي خو په دې پوسټ کې نور څه سپیناوی نه دی کړی. عدنان بیٹنای ډیوا ډیره اسماعیل خان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
VOA
افغانستان د سولې علي شورا وایاند د ډیوی رادیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هر قسمه هلو زلو لپاره تیار دي، او کچرته د افغانستان طالبان د سولې پروسې ترازین او هم ورته دوی غاړه کې خو دي. په دغه حق لبنې نور تفصیل د ډیوی رادیو خبريال حق ملوان تاسو ته خپل راپور کوړنه کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا ویلي افغان حکومت د سولې لپاره بشپړ امدګي نیولی او د طالبانو رهبری دی هم د سولې رامنځته شوي فرصت څخه په ګټې اخیستو دی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خپل امدګي اعلان کړي. د شورا ویان احسان الله تهیری له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي افغان ولس به په نږدې راتلونکي کې د سولې په تړاو د مهمو پرمختګونو شاهد وي. که څه هم نوموړي په څرګنده توګه د دې پرمختګونو د څرنګوالي په تړاو یادونه ونه کړه، خو ویل چې د طالبانو رهبری دی ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د سولې خبرو اترو د پیل لپاره خپله اعلامیه صادره کړي.
لندن نن ګیلان کو چې مونږ ټول هغه امریکایان چې ځکه چې په لیدل لپاره اخیستلې یو مونږ لمن یو چې ژر تجربه د افغانستان وسلوالو طالبانو رهبری خپل آمادګي اعلان کړي د سولې مذاکرات لپاره، او ژر تر ژره د اعلامیه صادر شي تر څو چې هغوی آمادګي او هیئت د مذاکرات لپاره وټاکي.
دا په داسې حال ده چې د سې شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د سولې علي شورا د درنچا مشر ډاکټر اکرم خپلواک ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته لار هواره شوې او په راتلونکي اونۍ کې به له طالبانو سره مخامخ د سولې مذاکرات پیلوي. خو نن د جمعې په ورځ طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړې، او په یوه تازه بیان کې ویلي په افغانستان کې د ټولو ستونزو زیږنده د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. د سولې علي شورا ویان زیاته کړه د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ په راتلونکو څو اونیو کې نور هم د پراخېدو په حال کې ده، او یو له هغو څخه په روانه اونۍ کې د نړۍ او سیمې د اسلامي هیوادونو د علماو ناسته ده چې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي.
افغانستان د سولې او ثبات لپاره په عربستان سعودي کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا OIC تر مشرۍ لاندې په نړیواله سطحه علماو بحث ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د دین له نظره بحث کېږي، او بیا هم بحث دا ده چې د پاکستان له خوا هم هیئت راځي، علما کرام د هندوستان له خوا هم راځي د دیوبند د مدرسې نه، او د ټول د اسلامي نړۍ نه علما کرام نمایندګان راځي.
د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې په بهیر کې د پاکستان له رول څخه هم یادونه وکړه، او له هغه هیواد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د امن په ټینګښت کې رغنده رول ترسره کړي.
موږ هیله من یو چې پاکستان حداقل لومړی ګامونه د افغانستان د سولې ملاتړ لپاره اوچت کړي، عملي ګامونه، تر څو چې موږ پوه شو چې پاکستان د نن وروسته افغان خلکو او افغان حکومت او افغان سولې پروسې سره عملي او باصداقت ګامونه اوچتوي او عملي کارونه کوي.
دا په داسې حال ده چې د سې شنبې په ورځ بولسي جرګې ته د سولې علي شورا د درنشاه مشر ډاکټر اکرم خپلواک ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته لار هواره شوې، او په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره مخامخ د سولې مذاکرات پیلوي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړني اوربند اعلانېدو پرېکړه چې دا مهال اوربند پای ته رسېدلی د افغان ولس سیمې او نړۍ له پراخ ملاتړ او هرکلي سره مخامخ، او دا اقدام یې سولې ته د دواړو خواو د نږدې کېدو ښه فرصت ګڼلی دی. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا یو راپور جاری سوی دی چې په هیواد کې لیاوس هم 2 کروڑ 600,000 او 78,000 ماشومان د سکول څخه د بندې دي، یا په د سکول د زده کړې نه ترلاسه کوي، چې پکې زیاتره برخه د بلوچستان او پخوانی قبایلي سیمو څخه ده. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوه خبریال ارشد حسین په یو راپور کې لري.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی یو تازه رپورت کې ویلي شوی چې هیواد کې اوس هم 2,40,000 او 78,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې لوی شمیره د بلوچستان او فاټا ده. د اکیډمي آف ایجوکیشنل پلاننګ اینڈ مینجمنٹ لخوا د پاکستان ایجوکیشنل سټیټسټک 2014 د انوان لاندې جاری کړی شوی دغه کلیز رپورټ وایي چې د 5 او 14 کلونو د عمر په 5.35 میلیونه ماشومان پښتنو کې 2.84 میلیونه یعنی 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. سرګند دی چې د کال 2015-16 په رپورت کې د سکولونو څخه بهر د ماشومانو ټوله شمیره 2.83 میلیونه ښودل شوې وه. رپورت مخکې وایي چې د هیواد د نورو سیمو په نسبت وروستي پاتې بلوچستان، ایالت او قبایلي سیمو کې لا زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. رپورٹ لکھی چھپا بلوچستان ایالت کے 80%، قبائلی سیموں کے 55%، سندھ کے 52% اور اسلام آباد کے 12% معشومان سکولوں تنزی. رپورٹ جاتوی چھ 90% معشومان پنجاب، 40% خیبر پختونخوا اور پترتی وار ڈول 40% معشومان پا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دا سکولوں نہ باہر دی. پاکستان کے دا تعلیم دا پرمختگ لپارا کارکوں کی دا غیر دولتی سازمان الف اعلان یو کارپوها عمر اورگزے په فاټا، بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو نه بهر پاتې کیدونکو ماشومانو د مسلې د هواری لپاره ځنې وړاندیزونه ورکوي او وای
اوس د دې ریزن هم درته وایم چې بلوچستان او فاټا، بلوچستان کې 70% ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې هغه کې 75% خو صرف جنکی دي زموږ سره ګرلز چې کوم دي، او به په فاټا کې موږ سره 57% دي، په 57% کې موږ سره 73% گرلز تھی، دا 57% کا اوور آل مونگا فگر وګورو مطلب چې نیم نه زیات مشومان په فاټا کې، مطلب هغه ټوټل فگر جوړی کی 7 لاکھ to 8 لاکھ مشومان فاټا کې مارکی کې چې دا آؤٹ آف سکول آؤٹ آف سکول دی، او دسی 34% چکم دی دا په خیبر پختونخوا کې دی. اوس په فاټا او چکم بلوچستان د دلته کې صورت حال مونږ سره ډیر زیات خراب دی، انفراستراکچر هم ډیر زیات خراب تا، او مونږ سره استادانو هم کم دا، مونږ سره د مشومانو ترانسپورټ او هر څه د ډیر زیات مطلب ایشوز مونږ سره ریپورت کیږي.
ریپورت مخکې وایي دا وخت د پرایمری د کچه 15.06 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په ترتیب وار ډول میډل سکولونو کې 6.51 میلیونه، د هایر او هایر سیکنډری د کچ سکولونو نه 7.99 میلیونه او 6.29 میلیونه ماشومان بهر دي. رپورت وایي چې د هلکانو پرتله د جنکو لوی شمیره د سکولونو نه بهر ده. د پرایمری او د هایر سیکنډری د کچ د سکولونو نه د بهر جنکو شمیره یو کم 50% جوړیږي، او د دغه عمر د هلکانو شمیره 20% ده. په دغه رپورت کې د کال 2012-13 او د کال 2018-19 د رپورټونو موازنه کړی شوې ده چې خای په مجموعي توګه د سکولونو د بهر ماشومانو په شمیره کې 3.11 میلیونه کمی راغلی دی. کال 2012-13 کې 15.9 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر وو. کال 2013-14 کې دا شمیره 4.81 میلیونه ریکارډ کړی شوې وه، چې کال 2013-14 کې دا شمیره 4.81 میلیونه تراکوزه شوی وا، او کال 2014-15 کې 40 میلیونه، او کال 2015-16 کې داشمیره 2.63 میلیونه ریکارډ کړی شوی وا. رپورت مخکې لیکي چې د 26% پرایمری سکولونو انتظام صرف یو استاد چلوي، چرته چې 38% سکولونه یو کمره لري، او 22% سکولونه بجلی هم نه لري، او 22% سکولونه بیت الخلا نه لري. 21% سکولونه د چار دیوارې نه بغیر دي، او 20% سکولونه د سره د سکلو اوبه نه لري. رپورت جاتوی چې په ګرد هیواد کې د پرایمری د کچې 20% سکولونه د سره بیلډینګ نه لري. په رپورت کې د تعلیمي لړۍ د جاری پاتې کیدونکو طالب علمانو شمیره هم ورکړې شوې ده چې ښایي په دغه څانګه کې کم پرمختګ نه دی لیدل شوی، او اوس هم دا شمیره په 80% ولاړه ده.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دی، او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی، او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی، او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے، زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
ګرانو قدرمن اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځوو د یو بل راپور په لوته، او دغه راپور زمونږ همکار محمد اکرام خبرې ترې کړې دي زمونږ د بلې همکارې کلسوم کاکړ سره. چین ویلي دي چې دوی د امریکا لخوا د اربونو ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګولو وروسته د امریکا خلاف ضروري جوابي ګام پورته کولو باندې مجبور شوي دي. د امریکا لخوا په 800 چینایي جوړ سامانونو باندې 25% د ټیکس لګولو فیصله کړو. دغه فیصله 13 شپه د شپې 12 بجې عملی شوې ده. په دغه راځي چې نور تفصیل زموږ د همکار محمد اکرام څخه واورو.
دا خو یو ډېر لوی فهرست یا لست دی، او د ډانلډ ټرمپ دا یو انتخابي چغه یا ناره هم وه چې د دنیا کوم ملکونو سره چې د دوی د ټیکس د برابرۍ په بنیاد باندې نه دی، بخنه والم ټیکس نه تجارت، هغوی سره به دوی چې کم تجارت دی هغه برابرۍ. دا اولنی گزار د دوی په چین باندې و چې د چین سره د دوی د تجارت خساره ډیره زیاته ده. د تجارت خساره مونږ عامو خلکو لپاره به داسې وایي هغه چې امریکا چین ته کم سامانونه خپل ورکي هغه ډیر لږ دی په نسبت د هغه سامانونو چې امریکا یې د چین نه راغواړي. نو چین ته یې ویل چې اول خدا د برابرۍ په بنیاد کې، او کنه نو دوی به پې ټیکسونه لګي. خو اوسنۍ چې کومه خبره ده نو دا تقریبا 25% ټیکسونه لګي. د دې لپاره امریکې د 800 مصنوعاتو یا د سامانونو انتخاب کړی دی چې په 800 جوړ سامانونو باندې به ټیکسونه لګي. دغه چې کوم جوړ سامانونه دي د دغه قیمت د 34 اربه ډالره دی. 34 اربه ډالر جوړ سامانونه دي، ټیکسونه نه دي. په دې باندې به 25% ټیکسونه لګوي. ښه، دغه ټیکسونه بېګا د شپې نه عملي شوي دي. چین د وړاندې نه ویلي چې دوی به هله ټیکسونه لګوي چې کله امریکې ولګول، او په سمدستي توګه به هم هغه عمره ټیکسونه لګوي. او دا به په هغه ځینو کې دوی لګوي په کوم ځای کې چې د ډانلډ ټرمپ ووټ بیس دی، چې ووټونه په کوم ځای کې دي. زیاتره به په دې کې د زراعت په سامانونو باندې ډېر لګي، په سویابین باندې به ډېر زیات لګي. نو هغه ځایونو کې به د دې ډېر زیات اثر محسوسیږي. خو ډانلډ ټرمپ ویلي دي که چېرې چین ټیکسونه ولګول نو بیا به د دې په ځواب کې امریکا په 1500 اربه ډالره نور چینی سامانونو باندې ټیکسونه لګوي. نو دغه دواړه ځایونو کې چین ویلی دی چې دا به یو تجارتي جنگ شروع کی او یاره سیوا شبه هم ده.
او د چین او امریکا باندې خو به د دې اثرات وي، آیا د دې اثرات به په نور نړۍ هم وي؟
یقینا د دې به په نور نړۍ باندې هم اثرات وي. او چې کله هم د تجارتي جنگ دا خبر شروع شي نو په ټوله دنیا کې د سټاک مارکیټونو باندې اولنی اثر ورځي او هغه خطر روان شي. نو اثر نه صرف په امریکای او چین باندې دی، بلکې په ټوله نړۍ باندې هم دی. امریکا په چین باندې دا یو تور یا الزام هم لګوي چې انټلیکچوال پراپرټي رائټس یې غلا کړی دي. انټلیکچوال پراپرټي هغه سیزونه دي چې تخلیقي کار چا کړی وي. فرض کا آیفون امریکای جوړ کړی دی او دا هغه ټیکنالوژي چین غلا کی، نو دې ته انټلیکچوال پراپرټي رائټس وایي. دا ته د چانه غلا کولای نه شي، بلکې دا حق د چین، دا حق د امریکای دی یو کمپنی دی چې هغه سامانونه جوړ کی او هغه په نور چا باندې بیا خرڅ کی. نو د دې د وجې د دې نقصان به یقینا ټول دنیا ته وي، هغه ملکونو ته چې دنیا ډیره کمپلیکس یا پیچلې ده. د یو په یو ملک یو سیز جوړیږي، په بل ملک دغه بل برخه جوړیږي. نو یقینا په ایست یا په جاپان، سویلی کوریا، ملایشیا، انډونیشیا، په هغه ټول ملکونو باندې باندې ډیر زیات اثر غورځيږي، نه صرف په امریکا او په چین باندې بلکې په ټوله نړۍ باندې هم.
ډیر مننه.
ډیر مننه تاسو.
ګرانو قدرمنوردونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګي. یادونه درکو چې د کال 2013 د فوټبال نړیوال کپ مقابله دا وخت په روس کې روان دي. د کوارټر فائنل مرحله ده، او د کوارټر فائنل په مرحله کې لومړی کوارټر فائنل د فرانس او د یوراګوئ ترمنځ شو. د فرانس ټیم دغه مقابله په 2-0 سره وګټله، او دغه شانت کې د سیمی فائنل مرحله ته ورسیده. د فرانس لخوا چې کوم ګولونه شوی دي نو یو ویرانه کړی دی او بل ګریزمن کړی دی او دغه شان ته کې دا مقابله د فرانس ټیم په خپل نوم کړی دا او د سواریز ټیم چې د یوراګوی په ټیم کې مشهور لوبغاړی دی او د سپینش فریم را لیگا چې کوم فوټبال لیگ دی په دغه کې هغې د بارسلونا سره لوبیږي دغه لوبغاړي او دغه ټیم دغه مقابله نن بیللې ده. د یوراګوی ټیم خو مضبوط ټیم د لاتینی امریکا ګڼل کېده خو د فرانس ټیم ډیر داسې یو ګیم کوي چې د شروع نه په دې باندې خبره کېده چې لکه دا د ټیم ایفرټس یو ته ویل کېږي د ټیم کوشش دی لکه د ټیم ټول لوبغاړي په یو پلان سره میدان ته کوزیږي او دغه شان ته کې د هغوی دغه ګیم یا دغه لوبه کې شامل چې کوم لوبغاړي دي نو په هغې باندې زیاته د ګټې توقع ته خلک لري او دا هم ویل کېږي چې امکان دی د فاینل مرحلې پورې دوی ځان ورسوي. دغه شان ته کې دویمه مقابله دا وخت میدان ته لوبغاړي کوز شوي دي لا لوبه شروع شوې نه ده. د برازیل او د بلجیم ترمنځ مقابله ده دا به هم سخته مقابله وي خو په دغه کې د ټولو مضبوط ټیم چې ګڼل کېږي نو هغه د برازیل ټیم دی او دغه شان ته کې پاتې دوه نور کوارټر فاینل چې دي نو په هغې کې د برتانیې د سویډن ترمنځ سباله مقابله ده او دغه شان ته کې هم سباله د کرویشیا او د روس ترمنځ هم مقابله ده او سبانی ټیمونو کې چې کوم غوره ټیمونه ګڼل کېږي نو یو کرویشیا ده او بل د سویډن ټیم دی. نو ګورو چې دغه غوره ټیمونه مقابلې ګټي او کنه چې کوم ټیمونه یا کوم ډلې چې هغه په میدان باندې کوم خلو به وکړي نو هغه به دغه فاینل مرحلې ته سیم فاینل مرحلې ته ځان رسوي. خو دا وخت کې چې څه معلومات دي څنګه تاسو سره مو شریک کړل چې د فرانس ټیم په 2-0 سره کوارټر فاینل مقابله کې یوراګوی ته ماتې ورکړې ده او دغه شانته کې د برازیل ټیم دا وخت میدان ته کوزیږي د بلجیم خلاف.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي سي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا دیوا د یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري سو شیبو کې به د دیوا د ټي وی خبرونه پاتورسي خو د ریډیو خبرونه به دوام لري. نو تاسو مر سره ملګری اوسئ خو اوس خبرونه کې تاسو وړاندې کوو د امریکا اداریا
انساني سمګلینګ یا جدید غلامی د بنی ادمو د نتلو زپلو او د ترړلو یو شکل دی چې ترمخي خلق په بیګار کې گیر شي یا تنه په زور د اسمت فروشه کار اخیستی شي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دی لا نتنه د دنیا یو ملک هم بچ نه دی. نن ورځ په ګرد دنیا کې 2.5 کروڑ خلق د انساني سمګلینګ اخکار دي. د امریکې د خارجه چارو محکمه هر کال د انساني سمګلینګ یا د بشري قاچاقۍ په حق لخپل کلیزه رپورت چاپ کړي. په دې رپورت کې د امریکې په شمول د دنیا په 178 ملکونو کې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د پاره د کیدونکو کوششونو ذکر کیږي. د انساني سمګلینګ په حق له امریکاني رپورت کې د ملکونو درجه بندي کیږي. رپورت کې ټول ملکونه په سلورو درجو کې تقسیم شوي وي. پړومبه درجه کې ساتلې شوی ملکونه هغه دي چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د دې قصوروارو ته د صدا ورکولو او د دې جرم د مخنیوي لپاره د کیدونکو کوششونو په حواله مقرر کم نه کم معیار پوره کوي. په دویمه درجه کې ساتلې شوی هغه ملکونه دي چې د دې لعنت د نوغي وستو لپاره کوششونه کوي خو نور زیاته سارنه پکاروي. د درېمې درجې هغه ملکونه دي چې نخوی کم نه کم معیار حاصل کړی وي او نه دی له کوشش کوي. د کال 2013 د پاره رپورت کې د یو کم دیرشو ملکونو درجه راپریوتې ده. هر کله چې د شلو ملکونو درجه اوچته کړې شوې ده. د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 28 تاریخ د رپورت د خورولو دستوري ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې معاملې کې کلهمه سیمه کې د خپر مختګ کېدو علامې ښکاره شوې دي. د زیاته کاچې په رپورت کې شامل کړې شوو 1300 افریقانو ملکونو کې د 14 ملکونو درجه اوچته کړې شوې ده. د دې مطلب دا شو چې د بشري سمګلنګ د مخنیوي د پاره کېدونکو کوششونو کې خواله راغلي دي. د زبردستو حفاظتي خطرو، د کډوالو د مسلو او د مالی مشکلاتو باوجود سیمه کې په دې لړ کې حالات ډیر ښه شوي دي. خاغلی پامپیو په آخر کې وایي چې د انساني سمګلنګ د لاسه په دنیا کې په لکونو خلک د حیا عزت او د ازادۍ نه خلاص شوي دي. د انساني سمګلنګ د لاسه قومي سلامتیا تعالی ترغشي، کار باپار تباشي او بین الاقوامي جرایم پیشه خلک او ترهګر پکې لوی پیداګیرونه کوي، او دا هر څه د هغو بین الاقوامي اقدارو سپکاوی دی چې موږ امریکایان ډیر درانه ګڼو. د دې نړیوالې خطرې په مقابله کې امریکا په نوم بي صف کې ده. صدر ترامپ د انساني سمګلنګ د خاتمې مقصد ځان ته د هر څه نه بالا ایښودې دی، او د حکومت ټولې وسیلې یې دې جنگ ته اوښ کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چوره دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
کلسوم کاکړ
او زاشپاپ مومن
درنه اجازه تخلو شاشپادر تغواړو
دلفمان